وخت د غرمې 12 بجې سوې د مشال ریډو په خبري غړي کې د عبدالحی کاکړ سلامونه مني د پاکستانی وزیر اعظم د قومي سلامتي کانفرنس وړاندې خبري د شمالي وزیرستان د سیدګي د کډوالو د نوم لیکنو بیا شروع کېدنه د افغانستان ته د تلو وزیرستاني کډوالو د مرستي ژغ په خبر پښتونخوا کې د کینسر د ناروغانو د مفت علاج فیصله د افغانستان د ولسمشر د امیدوارانو د ملي حکومت په جوړېدو بیا هوکړه او په عراق کې د امریکایي فضايي بریدونه هغه څه دي چې تفصیلي په روانه غړي کې درکو او په فایل کې به بوریوال کاکړ خبرونه وړاندې کړي. لمړی دا مهم خبرونه اثر ټکی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویل چې د شمالي وزیرستان پوځي عملیاتو او د ملک سیاسي بوران ته پکتو سره پاکستان نور د سیاسي ګډوډۍ د زغملو جوګه نه دی. د افغانستان د ولسمشري دواړه کاندیدان پر دې سلاسوي چې په ګډه کار وکړي او امریکایي ځواکونه د عراق په شمال کې د وسلوالې ډلې داعش پر ضد تازه بمباري کړې دي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د شمالي وزیرستان پوځي عملیاتو او د هیواد سیاسي بحران ته په کتو سره پاکستان نور د سیاسي ګډوډۍ د زغملو جوګه نه دی. نواز شریف دا خبره په هغه غونډه کې کړې ده چې نوموړي نن د ملک پر سیاسي او امنیتي حالاتو د ژغېدو لپاره راغوښتي وه. په دې غونډه کې د پاکستان د سیاسي ګوندونو د پارلماني مشرانو ترڅنګ د پاکستاني پوځ او استخباراتي چارواکو هم ګډون کړي. ټاکل شوی ده چې په دې غونډه کې د سیاسي حالاتو ترڅنګ په شمالي وزیرستان کې پر روانو حالاتو باندې هم خبرې وشي. د افغانستان د ولسمشري دواړو کاندیدانو پر دې سلا شولې چې په ګډه کار وکړي. ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله د جمعې په ورځ نه وخت په کابل کې وویل چې دوی په دې اړه پر یو ګډه هوکړه لاسلیک کړي. اشرف غنی احمدزی وویل د دې هوکړې لمخې به د افغانستان ثبات او سوکالۍ ته دواړه ډلې کار کوي. هغه وویل دوی موږ د شریک دریز پر اساس د ملي یووالي یو حکومت جوړو. دا به اړین اصلاحات رامنځته کوي. زما په فکر دا ډیر مهمې لاسته راوړنې دي او تر ټولو مهمه دا چې موږ تیر څه هیرو او د راتلونکي پر لور ګورو. ډاکټر عبدالله ویل د افغانستان د ملي وحدت د لا پیاوړتیا لپاره دوی یو بل سره ژمنه کړې ده چې په ګډه به کار کوي. پر دې مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم موجود و. نوموړي ویل چې دا هوکړه د افغان لانجې لپاره یو افغان حل دی. د افغانستان د پکتیکا والی محب الله سمیم له شمالي وزیرستان ورغلو کډوالو سره مرسته کړې ده. محب الله سمیم تیر ورځ په برمل ولسوالۍ کې کډوالو ته د مرستو ورکولو پر حال مشال ریډیو ته وویل
موږ چې څه امکانات وو یا څه مو په اختیار کړو هغه مو له دوی سره شریک کړي. خوراکي توکي مو ورته اخیستي دي. یو مشر لپاره یو چې د خیمې راغلي دي همداراز یو څه غیر خوراکي توکي راغلي دي چې هغه نه مو ځي کې بشل کېږي ورکول کېږي. خو دا دوی د اعتیادات په کتو سره ډېر کم شی دی. زما په ټولو مرستندویو ټولنو باندې غږ ده چې له دوو خلکو سره جدي او عاجلې مرستې وکړي.
کډوالو ویل چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ عملیاتو د دوی هر څه وران کړی دی. امریکایي ځواکونو د عراق په شمال کې د وسلوالې ډلې داعش پر ضد په دویم ځل هوایي بمباري کړې ده. د امریکا د دفاع وزارت د جمعې په ورځ وویل چې په دې کې پر توپخانه د بې پیلوټ الوتکې بریدونه او اربل شهر ته نږدې د داعش پر یو کاروان د څلور جنگي الوتکو حملې هم شامل دي. یاد وزارت زیاته کړې چې په دې بمباریو کې هغه توپخانه هم له منځه وړل شوې ده چې د اربل شهر پر ساتونکو کوردي ځواکونو به بریدونه کول. د هغه سیمه د چیرې چې امریکایي کارکونکي میشته. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اګست پر 8 د دې لپاره په عراق کې د هوایي بریدونو اجازه ورکړه چې په اربل شهر کې خپل میشت پوځي او سفارتي کارکونکي وساتي او هم هلته د مذهبي لژکیو د ممکنه ټول وژنې مخاوني سي. د امریکا الوتکو د یزدي فرقې هغو زرګونو کسانو ته بشري مرستې ورکړې دي چې وسلوالو گیر کړې دي. د اسرائیل پاوز د غزې په تړنګ کې نوې هوائي بمباري کړې ده. د بمباري له غزې څخه پر اسرائیل د وسلوالو د راکټي بردونو په خبرګون کې سوې ده. د هغه وروسته ده چې د اسرائیل او حماس وسلوالو ډلې ترمنځ درې ورځنۍ اوربند پای ته ورسید. د فلسطین د سیاست څانګې چارواکي وایي چې په غزه کې یو جماعت ته نږدې د اسرائیل د هوائي برید په نتیجه کې یو لس کلن ماشوم وژل سوی او شپږ نور ژوبل سوی دي. په تاوتریخوالي کې دا زیاتوالی له هغه وروسته راغلی دی چې اسرائیلي چارواکي او بیلابیلې فلسطینی ډلې په قاهره کې له اوږدو خبرو اترو باوجود د یو بل پر غوښتنو منلو سره سلا نه سو. د حماس ویاند فوزي برهم ویلي چې دوی له همدې کبله د اوربند د مودې له غځولو انکار وکړ چې د دوی په وینا اسرائیل د فلسطین غوښتنې ونه منلې. د فلسطین تر ټولو لوی غوښتنه دا وه چې اسرائیل د فلسطین پر خاوره خپل قبضه پای ته ورسوي. اسرائیل بیا غواړي چې د غزې تړنګ غیر پوځي سي خو حماس یې نه مني. امریکا او برتانیا په اوکراین کې د نوري لاسوهنې پر سر روس ته خبرداري ورکړې ده. امریکا او برتانیا وایي چې روس باید د بشري مرستو په بانه هم په اوکراین کې مداخلت ونه کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمنتا پاور نن ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وویل چې په اوکراین کې به هیڅ ډول لاسوهنه د منلو وړ نه وي او دا به د دې په خبره پر اوکراین د برید په معنا وي. په عین حال کې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاماوند پر روس باندې په کلکه ارزښ کړی چې له پارونکو ګامونو ډډه وکړي. تر دې وړاندې د روس د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دوی د هیواد په جنوب کې خپل پوځي مشکونه پای ته رسولي دي. امریکا د روس د پوځي مشکونه د اوکراین د شخړې پر مهال پارونکي بللي وو. د خبرونو پای
خبرونه مو له بوریوال کاکړه واوریدل. په روانه غړی کې دا مهم رپورټونه درته لرو. د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې پاکستان نور د سیاسي ګډوډۍ د زغملو جوګه نه دی. د پاکستان د افتونو نظم اداري اف ډي ام اي د شمالي وزیرستان د صدګي د کډوالو ريجستریشن بیا پیل کړی. خدا به څومره ورځې دوام ولري.
د انیشل موږ دوه افتې کړې خو دا ځانګړي هم چې موږ کیسو ته ګورو که فرق نه حل کیږي او خلک موږ سره شاجاتي موږ دوه افتې نور هم ورکړو.
د افغانستان د پکتیکا والی هلته ورغلو شمالي وزیرستان کډوالو سره د نورو مرستو ژغ کړي خو خلک په څه حال کې خپل کورونو راووتل.
پاکستان حکومت نه مجھے شړلی دبولی یی شایدون یو وکړ به کسر خلک مرکو.
د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د کینسر ناروغانو د مفت علاج فیصله کړې ده.
په خبر پښتونخوا کې تقریبا 15 والا شپږ زره نوي کیسونه دا هر کال موږ ته راځي او هغه کې چې د خبر پښتونخوا مستقل توکم اوسیدونکو لپاره هغه د ریډیو پروګرام نه پایله اوچتول شي.
په دې غړي کې د عراق صورتحال او د افغانستان په اړه ځینې رپورټونه هم شامل دي. اوسم د خبرونی د فایل ریپورت. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د شمالي وزیرستان فوجي عملیاتو او د هیواد سیاسي بحران ته په کتو سره پاکستان نور د سیاسي ګډوډۍ د زغملو جوګا نه دی. د خبرن موړي نن په اسلام آباد کې د قومي سلامتي کانفرنس ته تر پیلې دو لمخه په وینا کې وکړه. بلخوا قومي سلامتي کانفرنس دوام لري چې پکې د تحریک انصاف علاوه د پاکستان زیاتره پارلماني ګوندونه شریک دي. تفصیل له اسلام آباد څخه ریاض مسخیر راکوي.
وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې د قومي سلامتی کانفرنس په نوم ټولګوندیزه غونډه روانه ده چې مشري وزیر اعظم نواز شریف کوي. غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند، پیپلز ګوند، پښتونخوا ملي عوامي پارټي، قومي وطن پارټي او متحده قومي موومېنټ په ګډون یو شمېر سیاسي ګوندونو غړي او مشران ګډون کوي. خو تحریک انصاف د غونډې بایکاټ کړی دی او اجلاس کې کوم یو نماینده موجود نه دی. د سیاسي مشرانو سره سره پوځي مشر راحیل شریف، د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال ظهیر الاسلام او ډی هم موجود دي. د غونډې په پیل کې نواز شریف په ملکی امنیتی صورتحال رڼا واچوله. د وینا وا
پاکستان کې په زرګونو خلک وجلې شو چې پکې د فوج، پولیس، ځوانان او افسران هم شامل دي او د دې صورتحال نه ټول خلک پریشان وو. نو حکومت سره فکر وو چې د دې مسلې حل به څه وي او دغه لړکې چې کومه ټول ګوندیزه غونډه شوې وه هغې کې ټولو د مذاکراتو تجویز ورکړی وو خو د دې څه ګټورې نتیجې راونه وتې. نو ځکه مو بیا په دې مشوره وکړه چې اپریشن اړخ ته لاړ شو.
ملکی دروان سیاسی اڑی گڑی په حقله د وزیر اعظم ویناوه چې کم خلک د انقلاب خبرې کوي هغوی اصل کې فساد خوروي. البته د تحریک انصاف ګوند سره خبرې کې دی شي دی وایي
د جمهوریت خایست دا دی چې مسلې د خبرو اترو د لارې هوارې کړې شي، او دا خبره ډیره ښه ده چې عمران خان د جماعت اسلامي په لاس موږ ته پیغام راکړی چې د لسو حلقو د ووټونو تصدیق دې وشي. که داسې وي نو موږ ورته تیار یو. زه مخکې هم عمران خان لتلی وم او که ضروري شوه بیا به هم ورته لاړ شم. د ملک خدمت کې دا هیڅ لویه خبره نه ده.
د نواز شریف د خطاب رستو ڈی جی ایم او عامر ریاض په ضرب عزب اپریشن خبرونه ورکوي. د ذکر وړ ده چې د ملکی سیکیورټی په حواله مهمه غونډه کې داخله وزیر چودھری نثار علی خان ګډون نه لري. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
لکه څنګه چې د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف خبرې واورېدې چې وایي چې د تحریک انصاف مشر عمران خان سره خبرو اترو ته تیار دی، خو عمران خان ویلي دي چې اوس ناوخته شوی ده او څوک هم په 14 اگست د حکومت او په وروستو انتخاباتو کې د سو درغلیو پر ضد د دوی د لانګ مارچ مخه نشي نیولای. نوموړي دغه خبرې پرون په بنګالا کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر وخت وکړي. خو په کراچۍ کې د سیاسي چارو څېړونکي قیصر محمود وایي په تیرو وختونو کې داسې ډېر کارونه شوي چې اوس خلک دا سوچ کوي چې د عمران خان او مولانا طاهر القادری تر شا د فوج لاسې چې غواړي حکومت ډډې ته کړي او خپل مطالبات پرې ومني. له قیصر محمود سره زموږ همکار اسرار العالم مومند مرکه کړې او په سر کې یې ځینې پوښتلې چې د عمران خان له حکومت په اصل کې مطالبې څه دي.
عمران خان کے جو مطالبات ہیں وہ تو روزانہ اس میں کچھ نہ کچھ اضافہ کرتے جا رہے ہیں.
گورا دے عمران خان چکم مطالبات تھی اگر ورس پورس جاتی گی حکومت تا داغ دا غختن پا مندلو کی مشکلات پیدا کی گی. کچرے دے عمران مطالبات تردے پوری محدود وے چی دا پارلیمان دا لارے دے دے انتخابی نظام اسلاو شنو خبا وے. خدا سے ندا زکا چی عمران خان دا دے غلط پہمے اخکار دے چی آغا با دا خپل تحریک پا وسیلہ حکومت ختم کی او دا نو انتخاباتو دا کولو پا نتیجہ کی با پا اقتدار کی راشی. خو زما خیال دے دا سی کول با گرانوی زکا چی دا حکومت لری کولو سر چکم تشرا منستشی آغا با سرنگا ڈکوی دا کم نظام دلاری با انتخابات کی گی سوک بکوی او سرنگا بے کوی. دا ډیر زیات مشکل کار دے. نو یا خو عمران خان ځان په مشکلاتو کې راګیروي او یا د جمهوریت سفر په لار کې خندونه چوي او کدا څه وشي نو دا به د پاکستان ډیره لویه بدقسمتی وي.
جمہوری جو سفر ہے اس میں رکاوٹ پیدا ہو جائے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو شاید یہ بدقسمتی ہوگی اس پاکستان.
قیصر محمود صاحب ادارت ہوئے چھ دا حکومتی گوند غڑی تورونه لګوي چې تحریک انصاف مشر عمران خان تر شا څوک داسې شته چې غواړي جمہوری عمل ته زیان ورسوي. څه وایي تاسو؟
مجھے نہیں اندازہ کہ وہ کس طرح کے مطالبات ہیں آرمی کے جو وہ حکومت سے کر رہے ہیں.
ماتنہ دا معلوم بچے دا فوز لہ حکومت تا سغخت نہیں دیا او آیا دا عمران خان دا دے ہر سا ترشا دا پوز لاشتا او کنا. خو زمونگ پا وطن کی پا تیرو وقتونو کی دا سی کارون شوی دی چی وز خلق دا سوچ کوی چی دا عمران خان او قادری ترشا سوکشتا چی غواڑی حکومت ڈڈی تکڑی او خپل مطالبات پیو منی. زمون سیاسی تاریخ ته پکتو سره د خبرې ته تقویت تر لاسه کیږي. خو اوس پر داسې کومه خبره مخ ته نه درغلي چې سړی وایي چې پوز په داسې کومه مسله کې نیغ په نیغه لاس لري.
یہ کہا جا سکے کہ آرمی براہ راست ایسے کسی معاملے میں اس وقت ملوث ہے.
قیصر محمود صاحب پختنه زما استاس نه بل داد چې آیا ل عمران خان سره په دې روان عمل کې د سیاسي ګوندونو ملاتړ شته او کنه؟
و ایک سال کے بعد انہوں نے یہ احتجاجی مہم شروع کی ہے.
عمران خان ته څنګه یو کال پس د احساس او شو چې په انتخاباتو کې ټګي شوې ده؟ د عمران خان لخوا د دغه رویه سر خلکو کې یره پیدا شوه چې سیاسي عدم استحکام او احتجاج با ملک په کوم لور بوزي. لا عمران سره سیاسي ملاتړ نشته. که څه هم ټول سیاسي جماعتونه دا ګیله کوي چې په انتخاباتو کې درغلي شوي، خو زما خیال نه دی چې کوم جماعت د عمران خان په سیر دومره لري لاړ شي او ښکاري داسې چې عمران خان ځان ته لارې بندوي.
دا په کراچی کې میشت قیصر محمود چې د تحریک انصاف د مشر عمران خان په سیاست او د مطالبه باندې د مشال ریډیو خبريال اسرار له مومن سره مرکه کوله. همدې ته جوخته په لانګ مارچ په 14 اگست اعلان شوی دی. د پاکستان حکومت د اگست په لومړۍ نیټه باندې د آینده دفاع 215 لګولو اعلان وکړ چې لمخې شار امنیتي د شار امنیت پوسټ وسپارل شو. د بشري حقوقو سازمانونو فعالین او د سیاسي ګوندونو مشران پر دې باندې سختې نیوکې کوي او دوی وایي چې باید د ترګري د مخنیوي لپاره نورې آئینی لارې ولټول شي. احمد چازمی هم په دې اړه ریپورت جوړ کړی دی. د پاکستان حکومت د آئین د 215 ماده تر مخه په سر شار اسلام آباد کې د اگست ل لومړۍ نیټې څخه امنیتي واک پوسټ سپارل دی. د پاکستان د کورنی چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان قامي اسمبلی ته په خپل وینا کې ویلي چې اسلام آباد ته پوز د ترهګری د خطر د مخنیوي لپاره راغوشتي او په دې ګام سره به د های کورټ عدالتي صلاحیت لمیانځ نه ځي.
حکومت کی ذمہ داری ہے, متعلقہ اداروں کی ذمہ داری ہے کہ اس سے پہلے
دادا حکومت او اڑوند اداروں مسولیت تھی چې دوی نا امن پیشی ترکی دوڑان دی دغه مخنیوي وکړي. د های کورټ عدالتي صلاحیت نه دی ختم کړل شوی او نه به هم ختم کړل شي, ځکه چې د فوج راغشتلو مقصد امنیت تامینول دی. په تیر محرم کې د څلور واړه صوبو امنیت فوج ته وسپارل شو, خو آیا فوج داسې کار وکړي چې د های کورټ صلاحیت لمنځه ولاړی؟ نہ نو اوس بم داسی نکریش
نہیں, اب بھی ایسا نہیں ہوگا.
دا چې د پاکستان د آئین د 215 د فعل مخې به د های کورټ حیثیت سوی او پر بنیادی بشری حقوقو څه غیز لرلای شي. په اسلام آباد کې د قانون چارو کارپو او د پاکستان د قانون په خوانی وزیر افتخار ګیلانی وای
چې 245 ولګي هغه علاقه کې های کورټ جریسډیکشن 199 ختم شي, یعنی که سو کیوں نہیں ول کیا ذکرل کا کوئی وجہ 199 کی یو کانٹ آئی کوٹ اپشن ہے بیا اگر سارا بیچ آرمی ایکٹ موو لے لینو عملن کرانے کر رہے ہیں سب ریکارڈ لگوا لے شی اور ایک خو خدا اس کو اختیار داری تو ور کو
بل خو د بشری حقوقو د څار نړیوالې درې ویلې چې د ترهګری د خطر د مخنیوي لپاره د پوز کومارل او بنیادی بشری حقوق ځندول د حکومت ناسم خبرګوندی چې باید لسره غور پر وسی او عملی نسی. خو د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن مشر زهرا یوسف بیا وایي چې پوز باید په سیاسي چارو کې شکیل نه کړل سي, بلکې د امنیت ټینګول لپاره نورې لارې چارې په کار واچول سي.
میرے خیال سے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ 245
کے تحت فوج کو بلایا. زما پفکر تر 215 اسلام آباد تر پوز ضرورت نشته. د پاکستان امنیتی وزد اندیښنې ور د خو په بل لاره د مخنیوي کې دی شي. د دې دفې لګولو وخت داسې دی چې شک سرګندېږي چې ازادي مارش او نور څه چې په اسلام آباد کې کیدونکې دي دا غوی د مخنیوي لپاره دا ګام پورته کړل شوی دی. نو باید پوز په سیاسي چارو کې ښکیل نه کړل شي او دا په بنیادی توګه یو سیاسي معاملہ دی.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د حکومت پر دې اقدام نیوکه کړې او ویلي دي چې د پوز دراغشتل د جمهوریت په ګټه نه ده. دوی وایي د نامنی او تراګری د مخنیوي لپاره دي نوري آئینی لارې چارې په کار واچول سي.
د مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
تاسو مشال ریډیو اوري د قبایلی سیمو لپاره د فتونو د نظم اداري اف ټي ام د شمالي وزیرستان سیدګي سیمه د بیکورسو نوم لیکنه شروع کړې ده. د دې ترڅنګ د هغو خلکو چې په نوم لیکنه کې مسله ده د هغو د لارښوونی او د ريجستریشن کار هم پیل کړل شوی دی. د شمالي وزیرستان بیکورسو خلک د نورو ستونزو ترڅنګ د شکایت هم کوي چې دوی له ريجستریشنه پاتې شوی دي. په دې اړه تفصیل اسلام آباد ریاض مسخر راکوي.
د قبایلی سیمې د پاره د آفاتو د نظم اداره یا اف ڈی ایم ای وایي د ضربې ازب اپریشن د لاسا د شمالي وزیرستان نه به کور شوې خلکو رجستریشن د پاره د بنو سره سره په ډیر اسماعیل خان لکی مروت او پیښور کې مرکزونه خلاص کړی شوې دي. چرته چې بعد د هغه به کور شوې خلکو نوم لیکنه کیږي د چا تصدیق چې 13 ورځې کې نو شوې. په دغه اړه د ذکر شوې ادارې د اطلاعاتو افسر محمد عرفان مشال ریډیو سره د نوم لیکنه د عمل تفصيلات سره داسې شریک کړه.
د انیشل موږ دوستي کړې
آیا دے دوران با دہا خلکو نم لکھنا ہوم کی گی د چا سر چی غلط یا د یو نزیات شناختی کارڈو ندی پدے حکل یا ہم محمد عرفان ہوئے
شناختی کارڈ بوگس یا مسلح بکی بوگس ظاہر اخبار لکھے گی ڈپلیکیٹ آئی ڈی کارڈ بھی دورا غلی بھی یا دریو سرائی نو آب ازی یو با کینسل کی داغی دا پارا بودا کل نسم برکو چی کینسل چی داغی جرمانی سی جمع کی واپس روڑی مو داغی دوبارا ویریفیکیشن دینا در دا واسطہ بٹکشی دا غس مستی بھال کی
دا رجسٹریشن عمل دوبارا شروع کولو پا حق لا چی مشال ریڈیو دا سیمیزو چارو دا کارپو او خبریال طاہر خان نتا پوسو کو نو دا یو خگام او بللو خو زیادت اکلا
اغلطا یو دیر زیاد بدل صورتحال دا پاکستان دا نور روسی منازع چل دا حکومت اختیار نو التا دا پولیٹیکل تعیم اختیار نو التا دا وسلوال اختیار نو دا وقت والو کنٹرول او بیا جیسے وقت نمرا غلوچ خلق باندے بندیزونه مو نو کو پدا حالت کی چا یا خجالی شل اخریکا جوړ شوی وی یا چا پیسے اغشت جوړ کړی وی نو کو داغه سزا اوسغه بی ځای شوی خلق لا ورکول کیږي نو دا به یو صحیح فیصله نه وی او داغه په مشکلاتو کې به اضافه مو
د اف ڈی ایم ای د اعلان تر مخه بے کور شوی خلق کولی شي د رجسٹریشن لړکی د یو ایچ سی آر نه هم رهنمایي واخلي ریاض مساخیل مشال ریڈیو اسلام آباد
مشال ریڈیو ستاسو پخوخه ستاسو پجبا
حالت بیا د افغانستان د پکتیکا والی د برمل پولیسوالی کې یو شمیر وزیرستاني کډوالو سره د مرستو د ویش پر مهال په افغان حکومت او نړیوالو ټولنو شخ کړي چې کډوالو سره دی بیړنۍ یو جدي مرستې وکړي. محب الله سمیم د کډوالو اړتیاوي وویل چې اړتیاوي ډېری دي خو د په خبره له دوی سره سوي مرستې ډېرې لښتي. شمالی وزیرستان د فوجي اپریشن لوجي تر لس لکه زیات خلک به کور سوي چې پکې شاوخوا یو لک کسان افغانستان ته کډه سوي دي. تفصیل له خوست نجیب الله لو خیر راکوي.
د خوست او پکتیا پشان د پاکستانی پوز عملیاتو د کبله زرګونه کډوال د ډیورن کرخي د پوري غاړي څخه د پکتیکا برمل اورګون گیان نکه او زیړو کولوسوالی ته هم راکړی شوی چې د ځایي چارواکو په وینا یې شمیر له لس زرو کورنیو اوخته. د دې کډوالو د وی برخې سره افغان حکومت او نړیوالو خیریه ټولنو او مؤسسو څناڅه مرستي کړي خو بیا هم ډیری نوي راکوچېدلي کډوال د ژوندانه په ټولو خواو کې سختو او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. تیر ورځ پکتیکا والی محب الله سمیم په برمل ولسوالۍ کې له وزیرستانه د راکړه شویو کډوالو سره د لیدنې او دوی ته د مرستو د ویش پر مهال پر خیریه ټولنو غږ وکړ چې کډوالو سره د هر اړخیزو مرستو په خاطر دې توجه ډېره کړي.
موږ چې څه امکانات وو یا څه مو په اختیار کې وو هغه مو دوی سره شریک کړي. خوراکي توکي مو ورته اخیستي دي، یو نشر لپاره یو تعداد خیمې راغلي دي، همداراز یو څه غیر خوراکي توکي راغلي دي چې هغه نه مو ورته کې ویشل کېږي ورکول کېږي. خو دا دوی د تعداد په کتو سره ډېر کم شی دی، نشت باندې حساب زمو خارزو دا ده هڅه مو دا چې له دې سره په ټولو برخو کې مرسته وکړي. دې لپاره باید خیمې ورکړو، دې ته خوراکي توکي ورکړو، دې ته نور غیر خوراکي توکي ورکړو، دې په وخت زمان سره درملنه وکړو. نو زما په ټولو مرستندویو ټولنو باندې غږ ده چې له دوو خلکو سره جدي او عاجلې مرستې وکړي.
پکتیکا ته ورغلي وزیرستاني کډوال که څه هم دوی سره د شویو مرستو نه خوښي څرګندوي خو وایي چې د پاوز د عملیاتو له کبله یې هر څه له لاسه ورکړي او دوی د ژوندانه په ټولو خواو کې ډېر مرستو ته اړتیا لري.
موږ سره چې کوم کومک راغونده دا بالکل په بنیاد مند دی، خو بېشکه دا خبره ده چې خلک ډېر دي، مرسته کمه ده، خو ضرورت یې په حقیقت کې ډېر
ډاکه ډاکه کری نه. موږ داس خالي وتلي او پاکستان حکومت نه موږ یې شړلي د بول یې شهیدون وکړل به کسوره خلک مرکوم.
یاد دیوی سیمیز چارواکی پکتیکا ته پر راکړه شویو لزر وزیرستانی و کورنیو کې یوازې زر و کورنیو سره د بشری مرستو د ویش خبره کوي خو وایي پاتې کورنیو سره لاس په لاس د مرستو د پاره پوره امکانات په لاس کې نه لري. نجیب الله خیل مشال راډیو خوست.
مشال راډیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د کینسر د ناروغانو د مفت علاج کولو فیصله کړې ده. د چارواکو په خبره علاج به د صوبې په څلورو لوی هسپتالونو کې کیږي. د روغتیا چارواکي وايي په خیبر پښتونخوا کې هر کال تر 15,000 زیات کسان د کینسر په ناروغۍ اخته کیږي. نور تفصیل په پېښور د شبیر احمد جان په ریپورت کې.
په پیښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس روغتون کې د کینسر او میډیکل وارډ مشر ډاکټر عابد جمیل چې د ډېره وخت راسې د دغه ناروغۍ په درملنه او د دې د مخنیوي لپاره کار کوي مشال لیډو ته وویل چې په پاکستان کې د کینسر رنز او د دې علاج نرخ ورځ تر ورځه سیوا کیږي. نو د دې په وینا همدغه وجه ده چې د زړه درز نه پس کینسر په پاکستان کې دویم غټ هغه رنز دی چې خلک ترې مړه کیږي. ولې د دوی په وینا اوس به دا علاج د خیبر پختونخوا اوسیدونکو لپاره مفت وي. دا چې په خیبر پختونخوا کې د کینسر څومره ناروغ دي او کم کم ځایونو یا روغتونونو کې دغه علاجونه مفت ورکړل کیږي. نو دوی وویل
په خیبر پختونخوا کې تقریبا 15,000 نوي کیسونه دا هر کال موږ ته راځي او هغه کې چې د خیبر پختونخوا مستقل توګه اوسیدونکو دی هغه د دې پروګرام نه فائدہ اوچتولی شي. څلور هسپتالونه دي، دوه په پېښور کې دي، دوه په ایبټ آباد کې دي. په پېښور کې کینسر وارډ، حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کې اور په ایرنم کې دا علاج کیږي اور په ایبٹ آباد کې چکم زمونږ ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل اور آئنور ہسپتال چکم اٹامک انرجی کمیشن ہسپتال دے ال تک ہم دا علاج کیږي.
پروفیسر ڈاکٹر عابد جمیل جیا تکڑا چې هر کال پټول پاکستان کې خوشا دنیم ډکا پورې خلق دا کینسر رنز ښکار کیږي چې پکې د غربت یا د ګران علاج د وجې 50% مړ کیږي.
اندازہ دا سیدھا چپلے ٹول ملک کے تقریباً ہر کال جو نیم لکھ خواہش آ کے خلق تھا دا مرض کی اور پدے کی تقریباً 50% خلق چلے آگے لاسٹ اسٹیج کی اور دا آگے چلے بچ کے دو چانس پلا اسٹیج کے ڈیر یا کم ہے.
ہم پدی لڑکیم دا چرسدی ضلع سرا تعلق لرون کے یو ٹیکسی ڈرائیور چرد پیوینا اس بے روزگار دے وائی چرد کور والا دا کینسر ناروغ دا اور تیر یو کال کے ڈیر پیسے لگی دلی دی حکوالی حکومت دویتا ویڑیا علاج ورکوی ندا با دا دی پشان د نور غریبانانو لپاره یو خګام وی.
زما خو جی کومه چې خدو ناغه بیمار شو را کینسر اول نه خون په چا سره کړي زیات کړي دي دا جی برست کینسر دی برست کې وټه وی دوا نا خو د تجی مونږ ټیسټو کې چا سره کې نه وی راته چې خو ثان انتر رپورټ ولېږي ما جی خپل کار روزګار مې شه زګر روزګار نو ما خپل خدا بوت لا وته مې چې خو ته وایا چې مونږ غریبانانو خوان مې روزګار دی ناغه زمونږ تقریبا یو کال علاج شو دې کې زمونږ ډېر خرچې شي کم اس کم 5,00,000 ته خبره او دنیا هغه نوم قرضې اغشتي دي او نور ټیسټونه یا نور دغه پاتې دي نو دا یو ښه قدم دی که پرسکا وشو نو دا غریب سړي ته به صورت لا هو دا خرچه پاتې شي.
دا پروفیسر ډاکټر عابد جمیل وینا تر مخه چې هر هغه مریض چې تشخیص یې شوی وي دا تشخیص هغه رپورت او د شناختی کارت چې مستقل پته هم د خیبر پښتونخوا وي نو هغه دغه سلور وړو هسپتالونو کې چې کوم ځای غواړي مفت علاج ترلاسه کولی شي او دوی ته به داروګان هم وړیا ورکړل کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال تا غوږ ونیسی او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د شتو د پرمختیا لپاره کارکونکي پاک وومن تنظیم د خیبر پښتونخوا حکومت غوښتنه کړې ده چې د شتو د خیر شګړې لپاره دی په بجټ کې زیاتوالی وکړي. دا خبره پرون په پېښور کې د تنظیم مشرانو په یو خبري کانفرنس کې وکړه. د دوی په وینا په بجټ کې د شتو د خیر شګړې لپاره ایښودل شوې پیسې تر ضرورت ډېرې کمې دي. تفصیل پېښور د زلاند یوسفزی په ریپورت کې اورو.
د خبری کانفرنس وروسته د پاک ویمن تنظیم منیجر مانیټرینګ محمد یاب مشال رډیو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د زنانو د پرمختیا لپاره مختص بجټ ډیر کم دی او دا چې زنانو ته د تعلیم ورکولو بغیر د ټولنې پرمختګ ممکن نشي کېدی.
نو زمونږ مین مقصد د دې پریس کانفرنس دا دی چې زنانو لپاره ځینې سکولونه، هسپتالونه او د هغوی چې کم ضرورت دي، سہولیات دي، د هغوی پاګه کې زیات نه زیات پند مختص شي او چې د هغوی په کار راشي.
د پاک ویمن فینانس منیجر مسعود احمد وایي چې د زنانو لپاره په کور دننه وړو وړو کاروبارونو لپاره که حکومت بجټ کېږي نو د خیبر پښتونخوا زنانو د ژوند په معیار کې ډیر ښه بدلون راتلی شي.
کوم هغه زور یو دغه سیز روان دی او پری پلانډ نه هغه کې د چینجز وکړي شي او هغه د هو به خو غشن کې ځکه چې د نن سبا ضرورت لګنور سی واشوي نور مواقع سی واشوي دي په زنانه بزنس تر اتل غواړي نو هغه خو بوتیک کولاولی شي، بیوټی پارلر کولاولی شي، نور داسې مواقع شته. نن سبا جی پولټری فارمینګ کیږي، کور کې دننه کوم کچن گارډنینګ دی، هغه باندې هم کار روان دی.
زنانو د پرمختګ لپاره د صوبایي حکومت لخوا بجٹ کې د مختص رقم او د پرمختیایي پروګرامونو په باب لموچ کله د سماجی بهبود او د خزو د پرمختګ د خیبر پختونخوا پارلماني سیکرټری دینا ناز څخه وپوښتل، نو د هغې وینا وه
چې زمونږ خو پراپر پروپوزل ورکړی دی چې یاره مونږ دغه دغه کوون غواړو په خیبر پختونخوا کې، چې د کومه زمونږ صوبه ورستې ده د دې بنیادي وجه دا ده چې ایجوکیشن کمی ده، ایجوکیشن نشته، اسپیشلی په خواتین باندې ډېر محنت به کوون غواړي، خو بهرحال هغه بس زمونږ ډېر کوشش وکړو خو چې څه یې پکې اچولي دي هغه دومره زیات کافي نه دي، مونږ پرې مطمئن نه یو.
یاد دی وي چې په دې نږدېو کې د قومي وطن پارټۍ د صوبایي اسمبلی زنانه غړي انیسا زیب د ښځو د پرمختیا لپاره د ځان له وزارت جوړولو بل په اسمبلی کې وړاندې کړی وو، خو دغه بل صوبایي اسمبلی لا تر اوسه نه دی منظور کړی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال په هنداره کې ځان وویني.
تاسو مشال ریډیو ری په دوه منی مایکم درته یو شمیر رپورټونه لرو. په عراق کې د امریکایي بمبار تیزیدل، د دې ترڅنګ د افغانستان د ولسمشری د امیدوارانو ترمنځ یو مسوده لاسلیک کول، د پاکستان په اړه رپورټونه، د جنوبي وزیرستان د یو داسي کس د ژوند کیسه درته کوو چې پنځه ماشومان په یو شان ناروغي اخته دي، او د جلال آباد د بیسودو د پول سی وخت کې به طالبانو هلته خلکو ته سزاګانې ورکولې. اوس د تفریح په ځای باندې اوښتې دي. دا به هر څه د دولسمې بجو وروسته درته اورو، خو اوس دولسمې بجې سوي دي. بوریوال کاکړ به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د شمالي وزیرستان عملیاتو او په ملکي روان سیاسي بوران ته پکتو پاکستان د نوري ګډوډۍ زغملو جوګ نه دی. نوموړي دا خبره په ملکي د روان امنیتي او سیاسي حالاتو په اړه په اسلام آباد کې په روانه غونډه کې کړې ده. په دې غونډه کې چې نن سهار پیل شوې، د سیاسي ګوندونو د پارلماني مشرانو ترڅنګ د پاکستاني پوځ او استخباراتو د مشران هم ګډون کوي. د افغانستان د ولسمشری دواړه کاندیدان پر دې سلا سوي دي چې په ګډه کار وکړي. ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله عبدالله د جمعې په ورځ نه وخت په کابل کې وویل چې دوی په دې اړه پر یو ګډه هوکړه لاسلیک کړې. اشرف غنی احمدزی وویل د دې هوکړې لمخې به د افغانستان ثبات او سوکالۍ ته د دواړو ډلو لخوا په ګډه کار وسي. د افغانستان د پکتیکا والی محبوب الله سمیم له شمالي وزیرستان او ورغلو کډوالو سره مرسته کړې دي. محبوب الله سمیم تیر ورځ په برمل ولسوالۍ کې کډوالو ته د مرستو ورکولو پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې دوی تر خپل وساله دي کډوالو سره مرسته کړې دي. امریکا او برتانیا په اوکراین کې د نوري لاسوهنې پر سر روس ته خبرداري ورکړې ده. امریکا او برتانیا وایي چې روس باید د بشري مرستو په بنا هم په اوکراین کې مداخلت ونه کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمانتا پاور نن د امنیت شورا ته وویل چې اوکراین کې به هیڅ ډول لاسوهنه د منلو وړ نه وي، او دا به د دې په وینا پر اوکراین د برید په معنا وي. او د اسرائیل پاوز د غزي په تړنګ کې نوې بمباري کړې دي. د بمباري له هغه له غزي پر اسرائیل د وسلوالو د راکټي بردونو په خبرګون کې سوي دي. مورال کاکړو چې خبرونو لنډیزه درته وړاندې کړل. اوس هم د پاکستان خبرونو نن په خپلو اداریو کې څلیکلي په اسلام آباد کې سراج زهیر لوستي او دا رپورټ راجلا شلای دي.
نن ایکسپریس ورس پاڼه خپل ادارې کې لیکي پاکستان کې سیاسي صورتحال ډیر خراب شوی دی. حکومت او مخالف ډلې په خپل دریځونو کلک ولاړ دي، او د غرنګ د حکومت لخوا د عمران خان او طاهر القادر احتجاجونو ودرولو لپاره غیر معمولی اقداماتو حالات نور خراب کړي دي، او هم په دې وجہ سیاسي ډډ لاک پیدا شوی دی. ادارې وړاندې وایي چې په تیر وختونو کې هم لانګ مارچونه او احتجاجونه شوی دي، خو هغه په خشن سرته رسیدلی، او دا شان عمران خان او طاهر القادر هم وایي چې زمونږ احتجاجونه به پر امن وي، خو د حکومت سره یره ده او د دې احتجاجونو د مخنیوي لپاره هر حربه استعمالوي. ادارې زیاتوي چې حکومت څومره د دې مسلې په حل کې د ځنډ نکار اخلي، دا معامله دومره سنګین صورتحال خپلوي، نو باید چې د سیاسي مشرانو خبرې ومنلې شي، ځکه که حکومت وړاندې د عمران خان غوښتنې منلې وي نو حالات به تر دې نه را رسېدل. ادارې اخري کې لیکي په داسې وخت کې د ملک ټولو سیاسي ډلو لپاره کار دي چې هغوی معامله ډیر په سوچ او د آئین او قانون په دایره کې دننه هوار کړی، ځکه چې هم په دې کې د جمهوریت بقا ده. بل پلو جنگ رسپن خپل ادارې کې وایي چې پاکستان د وسلوالو پر ضد شمالي وزیرستان کې ضرب اعظم نومي اپریشن پیل کړی دی، او امکان و چې افغانستان او هندوستان به د خپل ولس او ټولې منطقې د امن او سلامتۍ په خاطر د دې عملیاتو کامیابولو کې خپل مثبت کردار ولوبوي. خو د بده مرغه دغه سوچ غلط ثابت شو، کومه چې ډېر د اندېښنې وړ خبره ده. اداریه اخیر کې وایي چې پاکستان د خپل خاورې نه د وسلوالو د ختمولو پوره پوره عزم کړی دی، او د دغه مقصد لپاره کوټلي اقدامات هم کوي. نو داسې صورتحال کې کابل او نوې ډیلی له پکار دي چې د ذمہواری مظاهره وکړي، او د وسلوالو په ضد جنگ کې د پاکستان لپاره د مشکلاتو پیدا کولو په ځای اسانۍ پیدا کړي او د پاکستان مرسته وکړي، ځکه چې حقیقت کې د دې ګټ نقصان به په خپل ذکر شوی دواړو ملکونو او د دې ولس ته رسی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات درته شاهین بونیرای نن وړاندې کوي. د پاید بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ پاکستان ژغ کړی چې د فوج څخه دی په اسلام آباد کې د قانون عملي کولو واک بیرته واخلي او ځنډول شوي بنیادي بشري حقوقونه دي پر ځای کړي. بلخوا واشنگټن پوسټ د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر افغانستان ته د سفر په اړه رپورټ خپور کړی دی. راځي سرته غوښتو.
په راپور کې راغلی دی چې پاکستان ته د ترهګرو لخوا خطر پیښتي، ولې پوسټ ته د قابونه بهر واک ورکول او بنیادي بشري حقوقونه معطل کول د دې ځواب نه دی. هیومن رائټس واچ ویلي دی د مخالفو سیاسي ګوندونو مشرانو له هم پکار دي چې خپل احتجاجي مظاهرې پرم نو ساتي. د دغه سره سم دی حکومت او پوز د خبرې یقیني کی چې د احتجاج کوونکو د زپر لپاره بعد دستور 215 ماده نه کاروي. هغه سیاسي کارکونکو چې نیول شوی دی او پاغوی په جرمونو کې د ککړېدو سره باوري ثبوتونه نشته باید خوش کړی شي. د بشري حقوقو د سار ادارې زیاته کړې ده ولس د ترهګرو بریدونو نه خوندي ساتل د حکومت ذمہواري ده، ولې د دغه سره سره بنیادي بشري حقوقو او د ولس ازادي په خپل ځای ساتل هم مهم دي. بلخوا واشنگټن پوسټ رسپانې په راپور کې لیکلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د زیارت په ورځ په کابل کې د افغانستان د ولس مشرزو انتخاباتو د دوو نوماندانو ډاکټر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله سره کتلي دي. د ملاقات موخه د دواړو ترمنځ د انتخاباتو په سر اختلافات ختمول دي. ورسپانې لیکلي دي کیری غواړي چې د دواړو نوماندانو نه دا ژمنه واخلي چې د رایو تفشیش او د هغې نتیجې به مني چې د هیواد سیاسي ستونزه هواره شي. نوموړي خبرداری ورکړی دی چې رایو ته د بیا کتنې عمل باید نور د ځنډ ښکار نه شي. په افغانستان کې واک نوي منتخب شوي ولسمشر ته منتقل کول د امریکا د پلان بنیادی تیګه ده. د دې عمل په بریالیتوب سره ترسره کېدو نه وروسته امریکا کولی شي چې د افغانستان نه خپل ځواکونه راوباسي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوسم د عراق په اړه یو رپورت لرو. امریکا په عراق کې د وسلوالو ډلې داعش پر ضد هوائي بریدونه زیات کړي دي. د امریکا جنگي او ډرون الوتکو پرون د داعش توپخانه په نښه کړه. بریدونه د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اجازه وروسته ترسره شوي دي. تفصیل له فریبا ظاهر اورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اگست پر 8 نیټه پر عراق د دې لپاره د هوائي بریدونو تر سره کول منلي و چې په ایربل ښار کې د متحده ایالاتو پوځیان او ډیپلوماټیک پرسونل خوندي کړي، او هم د دوی په خبره د مذهبي اقلیتونو په وړاندې د ډلهیز وژنې مخه ونیسي. تر همدې اعلان یو ورځ وروسته امریکایي الوتکو د عراق په شمال کې ایربل نومي ښار ته نږدې د اسلامي دولت توپخانه په نښه کړه. د امریکا الوتکو وړاندې یزیدیانو ته چې زرګونه کسان په سنجار کې د یاغیانو لخوا کلابن سی و د حواله لري مرستې ورکړي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنس پرون ویلي تر هغه چې عراق کې یو پرخپنسټ حکومت جوړیږي امریکا په عراق کې د خپل وګړو د خوندیتوب لپاره په هوایي بریدونو تمرکز وکړي. جوش ارنس پرون په واشنگټن کې وی خبري غونډې ته ویل دوی په عراق کې د امریکایي پرسونل خوندیتوب یو عمده لومړیتوب دی، او هغه د پوځي ځواک په کارولو ارزي، او دوهم یې په هغه بشري وضعیت پورې اړه لري چې په سنجار غرونو کې روان دی. ارنست وایي له عراق سره به هیڅ ډول اضافي مرسته او ملاتړ ونه غځول سي، او نه به هم د امریکا ځمکني ځواکونه د عراق په چارو کې ښکیل سي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې عراق عراق له یو دردون کې بشری کړکېچ سره مخامخ دی او د ډلې زوژن د خطر خبره هم وکړه. دوی وایي د عراق د راتلونکي خطرونه باید ډیر نه سي. اوسنۍ کړکېچ دوی په ځانګړي ډول تر فشار لاندې نیولی دی. د یزیدیانو او مسیحیانو په ګډون د بې ګناه وګړو په وړاندې د عراق او شام اسلامي دولت تروریستي کمپاین او د هغوی د تاوتریخوالي اقدامات د یوې ډله ییزې وژنې د خبرداري نښې دي. د اسلامي دولت وسلوالو په جون میاشت کې د عراق د دوهم لوی ښار موسل تر نیول کېدو وروسته د هغې وط په شمال کې نور پرمختګ هم وکړ. کوردي ځواکونه یې شاته کړل او د اربل ښار 8 کیلومتره ته ورسېدل. لسګونه زره یزیدیان او مسیحیان د اسلامي دولت ځواکونو تر پرمختګ وړاندې له خپلو کورونو وتلي وه. دغې ډلې د اګست پر 8 نېټه ویلي وو چې دوی د عراق 12 ښارونه ښارګوټي او اهداف نیولي دي. راپورونه وایي په اربل ښار کې شاوخوا 3 زره مسیحي کډوال پراته دي. د امریکا د دغه برید په لومړني غبرګون کې د عراق د پوځ لوی درستیز ویلي چې تمه لري د دغې وسلوالې ډلې څخه نیول سوي سیمې بیرته د دوی تر کنټرول لاندې راسي. په همدې حال کې په عراق کې د یو بنفوذ شیعه روحاني مشر آیت الله علي السیستاني یو استازي ویلي چې د عراق د حکومت ملاتړ لپاره له نورو نړیوالو اقداماتو ته اړتیا ده.
دا مشال ریډیو ده.
فریبا ظاهر رپورٹ موردی. د افغانستان د ولسمشرې دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په موجودګی کې یو اعلامیه لاسلیک کړې ده چې پکې درې اساسي ماده دي. په دغو مادو کې ټینګار شوی چې دواړه انتخاباتي ټیمونه به د افغانستان د اساسي قانون سره سم پرمخ سي او د هغه سیاسي چوکاټ غوښتنو ته به ژمن وي چې وړاندې د دواړو امیدوارانو ترمنځ باندې صلاح شوی وه.
د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو د دوو کاندیدانو د دغې ګډې اعلامیې په لومړۍ ماده کې د افغانستان د اساسي قانون پر رعایتولو ټینګار شوی او وایي په دغه هیواد کې ټول اصلاحات به د همدغه قانون پر بنسټ ترسره کیږي. د اعلامیې دوهمه ماده وایي چې دواړه لوري مکلف دي هغه سیاسي چوکاټ یا جوړښت ته ژمن پاتې سي چې د تیرې سرطان میاشتې په 21 نېټه توافق قربان شوی و. په هغه توافق کې چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ وسو راغلی و چې د راتلونکي ولسمشر د فرمان سره سم به ژر جر د جایوی رئیس پوسټ جوړیږي او ترتلونکو دوو کلونو پورې به لوی جرګه رابولي تر څو د جایوی 17 اعظم پوسټ تر غور لاندې ونیسي او پریکړه وکړي. د دغې ګډې اعلامیې په دوهمه ماده کې د غراز پر هغو توافقاتو هم ټینګار شوی چې باید لوړ رتبه چارواکي د وړتیا د اصل مخې وټاکل سي. د اشرف غنی احمدزی د ټیم ویان فیض الله زکی وای د دغې اعلامیې په دوهمه ماده کې دا هم راغلی چې دواړه کاندیدان به د دې سیاسي توافق په برخه کې یو تفصیلي موافقتنامه لاسلیک کوي. شغلی زکی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې اعلامیې هغې درېمې مادې ته اشاره وکړه چې وایي د دغې تفصیلي موافقتنامې د مسودې د جوړولو لپاره به ډېر ژر د دواړو لورو کاري ټیمونه وګمارل سي.
دوار خواهو همه داون چه پا تخنیکی ساحه که سرا یو دیر معصر همکاری پلار واچهوله همه سه پل استازه با وطا که چه پدیر لند محال که در سیاسی تفصیلی سیاسی توافق مسوده حاضر که
په دغه ماده کې ویل سوي چې همدا کمیسیون مکلف دی چې د انتخاباتو د بهیر د بشپړېدو لپاره یو محل ویش وټاکي او هم د راتلونکي ولسمشر د لوړی مراسمو لپاره پر یوې نیټې توافق ته ورسیږي. اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په حضور کې په کابل کې وی خبري غونډې ته د یو ملي وحدت حکومت پر جوړېدو د خپل وروستي توافقاتو اعلان وکړ.
فریبا ظاهر وام فریبا ظاهر په دیاله له د افغانستان د سیاسي چارو لچېډونکو حاجی سید داوود سره مرکه کړې ده او په سر کې ځینې پښتنې چې د اعلامیه اهمیت پڅ کې دي.
د دې اعلامینه مهم شی چې راوته ده هغه دا ده چې دوی د اصلاحات او تحول په نامه په یو قرارداد باندې تفاهم کړی دی. کچېته دا غجمن چې دوی کړی دي په دوی باندې دوی عمل وکړي او واقعاً دوی دا تخنیکی فایل کې د ټاکنو ومني. په دریم قدم کې دوی دا د ملي وحدت حکومت په معنا کې او په مفهوم کې هغه څه چې د افغانستان خلک غواړي. طبي خبره ده چې دغه اعلامیه هم بې تاثیر نه ده او تاسو پوهیږئ چې د یوې خوانه دا افغاني یا ملي اعتبار ترلاسه کوي د بل خوانه نړیوال اعتبار ترلاسه کوي.
تاسو ویلې ک چې دوی د خپل ژوند ته ژوند پاتې یو عمل پرې وکړي. تاسو فکر کوئ چې دا احتمال هم ستاسو دوی به بیا هم نه خپل کړ ژوند څخه وګرځي؟
دواړه نوماندان په افغانستان باندې پیږي د وزن خبر دی دا مسله کچېته د ملي وحدت د حکومت پرانا کې په خپل سره یو ملي پروګرام دلاري دوی حل او فصل کې د دې خبره ده چې دلته باندې نه اختشاشي نه به کړکی چې په نړۍ کې به دوی اعتبار لري او کچېته هیانه خدای مکه دوی په خپلو ګټو پسې وګرځي د خپلو تنظیمونو ګټو پسې وګرځي په افغانانو کې اعتبار ترلاسه ورکوي په نړیواله ټولنه کې اعتبار ترلاسه ورکوي.
بس شغله دوت یو بل پښتنه چلته مطرحه ده چې ډیر کله دغه انتقاد کیږي چې د په یو ډول جوړجاړی دی داسې جوړجاړی دی چې د دوه ډلو ترمنځ سوي دی او په دې سره د دیموکراسي اصل لا پام غورځو سوي هغه داسې چې د هیواد راتلونکي مشر د خلکو د رائے پر اساس باید انتخاب سوي وي اوس چې خلکو خپل رائے ورکړي اوس هم لا هغه لنجه پر ځای پته د پاغه باندې اخته دي نو بیرته دغه دوی یو ځای کېدل ملي وحدت حکومت اعلانول دا پخپله د سیاسي جوړجاړي په سترګه ګوري او انتقاد دا دی چې په دې سره نو بیا د انتخابات څه سوال انتخابات څه معنی لري دا سیاسي جوړجاړي دی او د دیموکراسي اصل لا پام غورځول سوی ستاسو نظر څه دی؟
زه فکر کوم چې دلته دوه انتخاب وجود لري یو دا انتخاب دی چې پخپله جوړجاړي د جنگ د بحران د اقتصادي سیاسي امنیتي ګډوډیو مخنیول یو دا د کوم په دې باندې تاکید وکړو چې دلته انتخابات خیر څه شو د خلکو چې ګوتې پرې شوي څه شوي دا خلک چې پکې ووژل شو دا څه شو دلته د بدو د بدتر خبره ده. زه فکر کوم که کېده خو ستاسو خبره صحیح وه هماغه معقولیت همدا و د ډیموکراسۍ اصل هم همدا و چې د افغانستان فعلي شرایطو کې دوه لارې وي یوه لاره د جنګ د بحران وه او بله لاره د سمسمکي وه چې دا دوره کې هم کچېرته یو فعال ښه مسلکي او وړ دولت رامنځته شي او په دې پنځو کالو کې وشي کړی چې دغه مشکلاتو ته د پای ټکی کېږي پنځه کاله بعد که د ملکې واقعا لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه د انتخاباتو په نتیجه کې یو مستحق دولت یو مستحق شخص د کار په راست کړه.
تاسو مشال ریډیو اوري دا د افغانستان د ولسمشری د کاندیدانو ترمنځ موافقه پاړه باندې یو مرکه او سم قبالی سیمه ترازو د قبالی سیمه د تعلیم محکمه چارواکی وایي چې په فاټا کې د تعلیم په شر کې د زیاتوالي لپاره په سرکاري سکولونو کې د ماشومان پر وحلو ټکولو بندیز لګولې دي. دوی داوا کوي چې له دې ګام سره به زیات ستونکې سکولونو ته ولاړ شي. دوی زیاتوي د هر هغه استاد پر ضد به قانوني کاروایی کیږي چې په سکولونو کې ماشومان وحي ټکوي. د مشال ریډیو خبريال فرحات شنواری په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د قبایلی سیمو د تعلیم محکمې د وینا تر مخې دوی د فاټاپ سرکاري سکولونو کې په جسمانی سزا باندې بندیز لګولای دی او استادان به زده کوونکو ته سزاګانې نه ورکوي. د قبایلی سیمو د تعلیم محکمې ډیپټي ډایرکټر منظر جان مشال ریډیو ته وایي چې په دې سکولونو کې ورته د کوم استاد په حق لا د سزا شکایت میلاو شي نو دوی به پر ضد کاروایی کوي.
مونږ کوم لکه مونږ ته شکایت راغلی دی الدګي مونږه استاد اول سسپند کو ماټل کو او بیا انکوایری وکړو داغه انکوایری د ریپورت پرانا کی اغا استاد لپاره چې جایزه سزاوی د قانون مطابق اغا ورکول کیږي.
د خیبر سیمه او تن افسر جان پردی وای چې په دې سکولونو کې دی د سزاګانو ورکول نه ډډه وکړی شي
نو دی وژنه کو حکم دی یا خو مشمان ډاریږي استاد وژنه مرضی خو واغ شان په مینا باندې سکول نه راځي چې څومره نور سام نازی کرا یو خو وی الکان تکړی وی اخواسم بس استادم پوګی چا تکړی چا کوم نور ان لایک سټوډنټان وی ناغر به لګیریږي زګه چې خو استاد پریشر یو ډاری کی
د قبایلی سیمو د تعلیم محکمه وای چې دوی هڅه کوي چې داسې ګامونو سره په قبایلی سیمو کې د تعلیم په شرح کې اضافه وکړي او زیات نه زیات زده کوونکي په سکولونو کې داخل شي. فرحات شنواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د هند انګریزي ژبې ورسپانی انډین اکسپرس د پاکستان د پخوانی سفیر حسین حقانی لیکلې مقاله خبره کړې چې لیکي د پاکستان فوج غواړي چې له هند سره د نواز شریف د اړیکو شکولو د لیوالتیا مخنیوي وکړي او هغه د افغانستان په سیاست کې د پاکستان د مداخلت د پخوانی تګلاري د لمنځولو څخه راوګرځوي. احمد چازمی په دې مقاله لوستي او دا رپورټ جوړ کړی دی.
په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر او د واشنگتن په هوټسن سیړنیز اداره کې د سوهیلی او منځنی اسیا د څنګه مشر حسین حقانی په انډین اکسپرس ورسپانه کې لیکي داسې ښکاري چې په پاکستان کې یو بل منتخب حکومت هم د بے ثبات کېدو پر لور روان دی.
نوموړی لیکي د سیاسي ګډوډي شکار دغه هیواد د خپلې لارې ورکېدو څخه ځان را ګرځوي. د پاکستان پوځي اسټبلیشمنت په هر څه ننوتی او تنگ نظر سوی دی. دوی باید د ډیپلوماسۍ ارزښت بیرته پر ځای کړي. حقانی لیکي د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا په خواني ځنګړي استاذ مارک ګروسمن چې په 2018 کال کې د اسامه بن لادن د نیولو د عملیات پر مهال په اسلام آباد کې ورته ویلي بچي دا سشکاري چې پاکستانی چارواکي او نور نړي په دوو جلا جلا کائناتو کې ژوند کوي. دغه پخوانی امریکایي ډیپلوماټ ویل چې پر ځای د دې چې پاکستان په دغه هیواد کې د نړۍ د تر ټولو لوی تراګر پر موجودګۍ معذرت وغواړي، دوی له امریکا څخه د پاکستان پر خاوره بې له معلوماتو شریکولو د اسامه بن لادن پر وژنه احتجاج کوي. نوموړي لیکي نړۍ په څرګندول د جهادیانو د لمیان زړولو په برخه کې د پاکستان پر ناکافي هڅو اندېښمنه ده چې له همدې کبله اوس د پاکستانانو لپاره کار موندل او بهر هیوادونو ته تلل ګران سوي دي. په پاکستان کې د نوي حکومت د منتخب کېدو یوازې څو میاشتې وروسته د دې د بدلولو غوښتنو یو جدي بحث ته لاره هواره کړې چې کېدای شي پاکستان د یو قوم په حیث خپل لاره ورکه کړې وي. په دغه هیواد کې د زیاتېدونکو ترهګري، نزغم، تاوتریخوالي او لنړۍ څخه د بیلیدو د امکان غوندې حقیقي ستونزو څخه ښکاره انکار کیږي او دغه انکار د ځان خطا ایستلو په معنا دی. د مشال په هنداره کې ځان وویني.
اوس هم شمالي وزیرستان ته ځو او بخښي جنوبي وزیرستان ته ځو او د جنوبي وزیرستان د یو داسې کس په اړه رپورټ لرو چې 15 ماشومان یې د هیموفیلیا په ناروغۍ اخته دي. عبدل احمد وایي د ماشومانو ناروغیو د ژوند خوشي ورځې ورته ترخه کړې دي. نور کسب د سیلاب مسعود په رپورټ کې په خپل عبدل احمد راووروي.
عبدالحمد د سولی وزیرستان ستر پونډ غولي ورن سره نږدې د اعظم ور څخه سدون قاعده دا غا پنځه بچون د هموفیلیا رنځنی ولی او یو زوی د غیر رنځ وژلای دی. په دغه وجه په عبدالحمد ستر شوی او سپر تریږي لږ خبرو ته غوږ ونسی.
یو خبریال حفیظ وزیر ہاں عبدالحمد د نژدینا پیژنی او د دد خبرو او مشکلاتو په دارنګ تصدیق کوي. عبدالحمد زیاتوی چې د بچانو د دغی رنځ او د خپل بې وسۍ په وجه ټوله کورنۍ مې هر وخت غمژنه وي. د زړونو نه مو وینه ساسي، ماډی کله خرو کله یې نه خرو او چې خرو یې ها د یشکو سره وي. دیسی میں یو ڈاکٹر فرید اللہ مسعود د ہیموفیلیا رنز پر دگی رنگ و شاہی ڈاکٹر منی چپ پاکستان کے دگی رنز علاج نہ کیجی او پورچنی ملکونو کے دگی رنز علاج دے ہر سڑی دوس خبر نہ دا
عبدالحمد پاکستان صدر، وزیر اعظم، فوجی سرلشکر، د پښتونخوا گورنر او په وطن کې د ننه او د ورچنې د خیریه ادارو وکمنو ته خواست وکړه چې په دا مشکل وخت مې د بچانو د علاج لپاره ملاتړ وکړي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د افغانستان جلال آباد شهر د بیسودو پله ترڅنګ به طالبانو په خپل واکمنۍ کې خلکو ته سزاګانې ورکولې، خو اوس دغه ځای نور د سزاګانو نه بلکې د تفریح ځای ګرځېدلی دی. دلته اوس د کرکټ د میدان او تفریح ځایونه ترڅنګ یو شمېر رېسټورانټونه هم پرانیستل شوي چې هر ورځ ورته خلک په میله ورځي. د مشال ریډیو خبریال بازمان د عبید هم دې ځای ته ورغلی او دا رپورټ یې رالېږلی دی.
د بیسودو پله ترڅنګ رېسټورانټونه که څه هم اوږده سابقه نه لري، خو اوس یې تر لرې لرې د شهرت اوازې خورې دي چې څوک هم له بل ولایت او یا هم له بهر څخه ننګرهار ته راځي، یو ځل خامخا دغه میله ځای ته ورځي او دغلته تیارېدونکي خواړه نوشیجان کوي. د جلال آباد ښار ګڼ شمېر ځوانان هم د شپې تر ناوخته پورې په دغه رستورانتونو کې لیدل کیږي. یو تنځوان مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
فسیولار منی مو راغلی بیسودو پل ته، یو خو ګرمي دا راغلی چې میله وکړو، چکر ته راغلی و، بل سیند ډېر ښایسته یخې واګانې دي، غوښه مرتبه لیده، ملګري را سره دي او تر مازدیګر همدلته یو لامبو به چکرې به وخو او ماښام پورې بل دی انشاءالله ماښام نه بعد په خیر سره بیا.
یو بل تنځوان چې د غوښو او کبانو خوړلو په خاطر بیسودو پله ته ورغلی دی وایي،
زما نوم سیف الله دی، یو تن د جلال آباد اوسېدونکی یم. دغه د بیسودو پل داسې یو ځای دی چې ښایسته د میلې دپاره ډېر ښه ځای دی او دلته ښایسته هوټلونه دي او د په غاړه کې ډېر ښایسته دوکانونه جوړ شوي دي، نو ډېر ښایسته خوراکونه غوښې مایان دي.
نوید شینواری چې په جلال آباد کې د یوې سیمه ییزې راډیو مسؤل دی، له خپلو ملګرو سره یاد میله ځای ته تللی و. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
د بیسودو پل ته دغه هوټلونو ته راغلی و، دلته خو که وګوره یو خوا د میلې دپاره ډېر ښایسته هوټلونه او ښایسته ځایونه جوړ شوي، بل د سیند غاړه ده چې کله دلته هر څوک راځي زما په شمول باندې ناول هوټل ته ځي او چې شی خوښېږي هغه ورته وایي، یا د هغې نه پس په دې یخ اوبو کې د سیند لامبي او چې ښه ځان یخ کاندي هغې نه پس بیا ځي خوراک کوي. دلته نن تاسو ګورئ ډېر زیات خلک راغلي، زما هم زړه وشو چې راشم دلته د بیسودو هغې سیند غاړې له د میلې په خاطر باندې.
هېره دې نه وي چې دغه رستورانتونه اوږده سابقه نه لري. له نن څخه 15 کاله وړاندې د طالبانو په واکمنۍ کې دغه سیمه شاړه وه، خو د سیمې اوسېدونکي وایي چې په کوم ځای چې د کرکټ لوبغالی جوړ شوی هلته به طالبانو په علني توګه خلکو ته سزاوې ورکولې. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو اوري جلال آباد څخه د باز محمد عابد ریپورټ. خو اوس ځو صافي د مومندو علاقه ده، هلته ځو، هلته د کرکټ ټورنامنټ و، چا وګټه چا وبایلله، څومره ټیمونه پکې شامل و، په دې اړه شانواز درغزي ریپورټ جوړ کړی دی، راځي ورته غوږ شو.
دا بر محمد جن سی په ساپو تحصیل کې د خوشحال امن په نوم د کرکټ لوبه جوړه شوې وه چې پکې 2 د کرکټ ټیمونو د محمد جن سی نوګي باجوړ او د 400 شوقدر د سیمونو برخه اخستې وه او دغه لوبه پرون مازیګر پای ته ورسیده. د دې لوبې د ګټلې شوې ټیم کپتان فضل الرحمن محمد مشال ریډیو ته وای،
تحصیل صافو کې حالات ډېر زیات خراب وو، ډېر زیات خوشاله مې چې په صافو کې یو ځل بیا دا کېل شروع شو. د امن په نوم یو کرکټ ټورنمنټ وو، پاره د ټولو ټیمونو برخه اخیستې، دا یو د فخر خبره چې په فضا کې یو ځل بیا دا لوبه شروع شو.
زبیت الله هم په دې کرکټ لوبه کې برخه اخیستې وه. هغه وویل چې حکومت دې باید د داسې لوبو د پرمختګ لپاره هلې ځلې وکړي.
دلته بېخي د حکومت هېڅ مرسته موږ سره نشته، نه څه ګران شته، نه نور څه هېره دغه شته، بس دغه پټي چې خلک ترې پسلونه مسلونه لري کړي، نو موږ پکې پچ ساز کړو، ګران پکې ساز کړو، نو بس بیا په هغه کې مسلونه کېږي، بیا چې کله بېرته د فصل وخت راشي نو بس بیا خلک هسې ګرځي د کرکټ دپاره ځای نه وي.
دا کرکټ لوبه جوړوونکي ځوان نثار ساپی وایي چې په سیمه کې امن له یوې مودې پسته راغلی، نو هغوی ځکه د امن په نوم لوبه جوړه کړې او هغوی به را روان اختر له هم داسې لوبه حکومت نه گیلا وکړه د هغوی د لوبو لپاره ورسره مرستې نه کوي. نو دغه گیله مې د بر محمد ایجنسی اسسټنٹ پولیټیکل ایجنٹ جمشید خان ته وړاندې کړه.
بالکل جرتوال کو د کې محکم دي ټیمونو ته منګه باقاعده پټول ایجنسی کې دا کیټونه تقسیم شوی دي. من خدا غوړ چې په دغه علاقې کې خاص کر په تحصیل صافي کې د څه اکټیویټی شروع شي او منګه دا بار قدم باندې سپورټ کړی دي.
جمشید خان دا هم ویل چې هغه د دې ځوانانو د لوبو په شان خیر سرګرمۍ د ستاینې وړ بولی او دغه ځوانانو لپاره د هر قسمه د مرستې اعلان هم وکړ. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو اوري خبري غړی ولا خبري برخه پای تر سو د فرحات دریا پښخ کی سندر درتاورو عبد الله کاکړ ته اجازه ورکي ازمر خبرونه دوام لري په بل غړی کې بیا د مشال همکاران تاسو په خدمت کې ترغه پورم په لوی خدای سپارم.
لکه ماشین چې پر بخمل وچلاوینه بابو لاله